بي خوایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نورو ادارات سره په همغږي او با صلاحیت لوړ پوړی او با نفوذ پلاوی جوړ کړی دی چې معمولا دغه سي پیچلي شخړې چې دي هغه دغه پلاوی ته سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، څو ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزه پېښه شوې وه چې بیا هم دغه پلاوی رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پېښه شي چې په هغه باندې هم حل نه شي نو بیا شرعي محاکم چې دي هغه د دې لپاره.
په تېر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګاري ستونزه زیاته سوې او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ سوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو نړیواله مسله راخلو. یو څارون کې ډله وایي د سوریې د شمال پاغو سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي، د څه باندې یوې اونۍ جګړې له کبله 850 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی، پرون سې شنبې وویل دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې له پیله چې د ترکیې پولې ته څیرمه په یوه ناکراره سیمه کې روانه ده، په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو وژونکې بلل شوې ده. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په وژل شویو کې 48 یاغیان او 10 ملکیان شامل دي. دغه ډله زیاتوي په 48 وژل شویو افراطي وسلوالو کې 28 د حیات تحریر شام اتحاد غړي شامل دي چې القاعده شبکه یې مشري کوي. د دې ډلې په خبره دغه جګړه د دې سبب شوې چې په القاعده پورې تړلې افراطي وسلوال وکړی شي ځینې سیمې ونیسي. د یاغیانو په لسګونو ډلې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفې دي، د سوریې په شمال او شمال لویدیځه برخه کې راغونډې شوي دي چې تر څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته هم دولت ورباندې ولکه نه ده ټینګه کړې. دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د موسیقي په اړه اورېدل شي، هم د کیسو په اړه، او هم شعر لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کرکټ له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ تمریني لوبه په استرالیا کې روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو 9 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. د پاکستان له لوري د دوی فاسټ بالر شاهین 2 افغان لوبغاړي سوځولي دي، رؤوف یو لوبغاړی سوځولی دی، او نواز هم یو لوبغاړی سوځولی دی. اوس بیټنګ ته ابراهیم سدران او محمد نبی ولاړ دی. ابراهیم سدران 19 منډې په 19 توپونو کړي دي، او محمد نبی په 5 توپونو 15 منډې کړي دي. د نړیوال جام د رسمي لوبو په تړاو سکاتلند او آیرلند په څو شیبو کې لوبه پیلوي، او ویسټ انډیز او زیمبابوې مسابقه لري. سکاتلند ویسټ انډیز ته د دوشنبې په ورځ د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه، او زیمبابوې له آیرلند څخه د دوشنبې په ورځ لوبه د 1.5 منډو په توپیر وګټله. دا مسابقه د زیمبابوې لپاره هم مهمه ده، د ویسټ انډیز لپاره هم، د سکاتلند لپاره هم، د آیرلند لپاره هم. په تیره بیا که چرته سکاتلند او زیمبابوې دا لوبې وګټي، دوم پړاو ته د وتلو چانس پیدا کوي. او ویسټ انډیز یوه تجربه کاره لوبه ده، لوبډله ده، او تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې د 6 اورونو نړیوال جام 2 ځله ګټلی دی. نورو لوبډلو دا جام تر اوسه پورې 1 ځل ګټلی دی، جنو پیاوړو لوبډلو. که ویسټ انډیز دا لوبه نن له زیمبابوې څخه وبایلي، ممکن له دې جام څخه اوټ شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری ورانده پوخ پروانکی. آغا خان بنسټ د 6 کال د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سدوزی او زرڅانګي ته ورکړي.
غواړم کې پراتی خېبی مودي دا خېما کوم ځون کو سو کو
پرې خبرونه کې به دا هم وګړي
هو د آسیا له شخني هوا ده جار جار
دا شخ د تل لپاره خلې شو د استاد ناصر ژوند تکتنه کو له استاد اکبر کارګر سره د دې پر داستانونو شخې دلایم
دوی چې موي زما داستان نګون دي دي کې هیڅ شک نشته دی دا چې لګونګواله پکشته لري
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلي چلی
شپږ میاشتې په جریان کې وته باندې ټول چې لږ زره ټوکه کتاب راټول کو
وسو کتابونه د کابل پانتون کتابتون ته تسلیم شو
که تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري کل شی بده چې د اکتوبر له 9 تر 10 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسټ له لوري د 2022 کال د موسیقي غوره شوی هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغو کسانو کې چې 6 کال د دې معتبرې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي، دوه تنه یې افغانان دي. یو سندرغاړی زرڅانګه ده، بل د رباب استاد داود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د آغلي زرڅانګې څرګندونې درسره شریکې کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیلو کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. وی هندای رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې د یې په هین کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
زه چې کله هند ته زم هلته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډېر هیوادونه کتلي دي، خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم، خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، له 11 کلنۍ څخه یې د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي. بیا له هغه ځایه هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. ښاغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده، او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی.
د آغا خان بنسټ د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده، او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 5,000,000 امریکایي ډالر ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسټ د 6 کال د موسیقي د جایزې بله ګټونکې زرڅانګه ده. له دې او د دې د سندرو له مینهوالو به په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپله د خپل ژوند کیسه راته کوي.
چې ډېر خوشحاصلو، ډېر په ډېر بهترینه خوشحاصلو. واټ کې پراتې خېمې مو دي، دا خېمه کې به ژوند کوو څه وکړو. ټول عمر ښه خېمې کې ګرځې، دا سندرې مو چې والدې موږ ته حکومت څه نه راکوي. شپږ بچي مې دي، یو په وات پت شوی، د هغې بچي دي یتیمان دي، نور بچي مې د هغو بچي دي چېرته پرشرې نهستل، کومه موږ پیدا کړو.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سکل دا جایزه 100 کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5,000,000 امریکایي ډالر دی چې په 100 کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شوی، او ایواردونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 تر 10 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر زازی وی د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده، او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کېږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهوره سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لا آغا خان بنسټ مننه، خو د زرڅانګې تر څنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی او وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅانګه وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پاس په باړه کې خوب ګډ واډ زینا شینوارې لا وګینا شینوارې لا.
زرڅانګ او استاد سروزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي له ډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو ښوونکی استاد عبدالقیوم ناصر د درې اویا کلو په عمر وفات شو. مرګ حق دی، خو د استاد ناصر لمړینې څو اونۍ وروسته افغانان د خواله رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصر کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپلې هم په پښتو دریا اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصر ژوند ته په دې راپور کې کتنه
کوي.
استاد عبدالقیوم ناصر د عبدالسلام زوی او په 1923 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ یو منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمدشاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالي دارالمعلمین څخه فارغ سو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصر له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی نگوی آفشا مار دی زلف اخلی نگوی آفشا مار دی نورانی مخزوما تیار دی نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی نگوی آفشا مار دی زلف اخلی نگوی آفشا
استاد ناصر د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد رحیم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد رحیم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی رحیم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناصر له 1925 لمریز کال را په دیخوا د موسیقي په فن کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، تبلا، رباب، بینجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو او په دې برخه کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناصر هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1961 لمریز کال را وروسته له کندهار ملي راډیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي استاد ناصر د پښتو ادب سره د بې کچې مینې په خاطر خپل هم شاعري کول.
ناصر صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد وو، یو ښوونکی وو، یو رهنما وو، ډېر شاګردان یې وروزل او په ژمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره یې هم زیاته علاقه درلوده. د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړې، هندوستان ته تللی وو، څو واره پاکستان ته ولاړې. کیوم ناصر د ثانی ایران بخش په نامه باندې هم مشهور وو.
استاد ناصر په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. هغه چې په وروستیو کې ژوند له غربت ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و، د 1401 کال د سنبلې پر 28 نیټه د 23 کلنۍ په عمر وفات سو.
گاہی جلاوی سنام، گاہی پخلاوی سنام، گاہی جلاوی سنام، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د گلخام، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د گلخام، آتش لبی جوہر سرگی بادام، بادام زما د گلخان،
البرت انشتاین ویل که ساینس پوه نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلی یم چې هم نقد لیکي، هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډېرې لنډې کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه لننه 18 کاله مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خپرې شوې دي. و مجموعه د داستاني کلیاتو په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغله کارګر یو شمېر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخېدلایم او لومړی مې په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتی دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر په څه کې دی.
لومړۍ کیسې داسې باید ووایم چې هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم په کوم روال موجود و، کوم روال مسلط و، د هغې په بنیاد باندې لیکل شوي دي. یعنی سمبولیزم پکې نشته، یعنی روایت یې ډېر ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دي، ټکر دی د هغوی، یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري. ستاسو په باور
داسې ډېرې خبرې نشته پکې؟ او حتی په اوله باندې اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلی وه، هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه هم وه چې ځنی قصه دغه د داسدی یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو به زه متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړل د لومړي ځل لپاره.
زما یو مجموعه چې سیند د بهیګا چې پاغه باندې شریفه شریف په مقدمه لیکلې و او دا دویمه مجموعه ده لیکل شوې ده. یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ او احساس مو د تغییر له کومه کوچه باید تغییر پکې وي؟
داسې چې هلته یو دا فرهنګي جامع هم عجیب و غریب وه. یو دا بله خبره دا ده چې زما یو دوست و چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زور ته ورتلله به د ایران ډېر مشهور شاعر سیاوش کسرایی زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی وهڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم ټول به ولستل هغه وخت دا بوفي کورما تقریبا درې څلور واري لوستل. بل خبره دا دی دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستونکو لخوا نه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن له صافي نه یا د ذهن له چلو صاف نه تیریږي او یو بل څه ارزه کوي چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دی.
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې داسې داستانونه مو د عادي نثر ور هي خواته هم څه خبرې لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګې دي، دوی مفهوم نشي ترې اخیستی. ګونګوالی په څه کې دی او لوستونکي ولې داسې فکر وکړي؟
اول د دغه کسانو چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم، ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه، نو زه خپل ځان ته لیکوال نشم ویلی. ما قانې کوي نه، خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن، د هنري پدیدې په حیث باندې پیژنو. دلته ډېر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او دغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال وایم، مثلا دا ګویتی فاوست خلک یونګ د ګویتی د فاوست په باره کې وایي چې دا ګویته نه و چې فاوست یې خلک یا هسک، بلکې دا فاوست و چې ګویته ته دغه ورکه دا منزلت ورکه. هغه څه وایي، دلته ډېر مسایل وو، مثلا د فرانسې ستر انقلاب و، دا راپېښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالنډ کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده، مثلا مهندسي ته ضرورت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دې چې د دننه مخکې موجود وو یا رامنځته شوي وو، خو دا ټول مسایل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې دغه شي. البته مونږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو، زمونږ داستان ډېر نوی دی. بله خبره دا ده چې دوی چې وایي زما داستانونه ګونګ دي کې هېڅ شک نشته دی، دا داسې ګونګوالی پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سمبولیزم دی،
دا سیمبول ته تاسو اشاره وکړه. مثلا ځینې کره کتونکي په دې باور دي که چیرته یوه سیمبولیکه کیسه هم لولو پرته له دې چې هغه سیمبول څوک درکړي او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال په دې کې دی، آیا دغه کوم کسان چې دغه تور پورې کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګونګې دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکي ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه دی انتقال شوی؟
نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه ته نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکي کې هم ده، ځکه مونږ دا د خپلې جامې دغه فرهنګي فتحه دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې چې تر اوسه پورې، یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې، زمون په جامې کې کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو یو روال لري، یو 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 جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال راوړ، یا مثلا د
بوفیکور بوفیکور بیا هم سره لدی چې ځینې سیمبولیکې کیسې پکې شته، لیکن ریالیزم ته ډېر میلان لري.
ډېر پر میلان لري، خو دا ریالیزم په یو بل ژبه باندې کنده. دا ریالیزم د سور ریالیزم دی، سور ریالیزم دی. دا چې ځینې کسان وایي ادعا کوي چې زما قصې لګونکې دي، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلي دي، زه البته دا کامل یعنی ادم نه وضاحت به پکې وي، دې کې هېڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یعنی یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکړم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانیو په سر باندې کومه جمله ده، داسې نه دی. داسې باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوبولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې له لومړیو مجموع وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو، او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خپرېدو وروسته، او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم زړه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي.
یا دا دا د هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا په نامه د ارواو لخاره، دا ټول واقعیت نه دی. انسان ماشومان ناست دي سړک په غاړه خیرات غواړي، راکټ راځي کورنۍ دقیږي، خلک کوڅو کې ګرځي ټول نشئ. خو دا نشئ توکي یو بل شالید هم لري، هغه دا کین مسله ده کنه. دا دغه سی یو اثر دی چې
نو او بخشي هم دغه د ارواو لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې ده، مال وسې دي د تاسو له نورو کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیق شي.
هم دا سی دا نو اوس یو ناولیت په باندې ترتیب شوی دی، بیت نور تغیرات مې کرا وستري، ځکه هغه فریکوينس او رابطه هم پای مشوي ده د مختلفو برخو ترمنځ دا ځف شوی. خو د نور قسم دی، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لوتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه، دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمې هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور ورځې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول، یا په اخره کې دلی راځي د مغولو پایانی وایي او هغه په برق پایي پورې تړي او د کوي ده، او هغه چند مري کوي او شاهي وته ناست سرتور. دانو نو د لیکونکي د کمال پورې اړه لري چې څنګه دا پیدا کی چې دا شاهد
او بخشي همدلته تاسو لوستونکو ته اشاره وکړه. په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله، حاشیه به کوله، بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و. نو څه فکر کوئ چې ستاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پریږدي چې خپلې پیدا کی؟
زخو ضرورت نویدم دی برخه کی من با که سم او میاری داستان ولی کو چه البته زداغونه توانایی نلرم نو دا به دې سبب شي چې زمونږ د خپل ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کړو، نه یې داسې چې کوم دغه سې د ګورکي داستانونو په سطح کې پاتې شي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه هلو ځلو خبره وکړه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي. د یو شمېر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول شوي دي. دا کتابونه چې علمي، ساينسي، طبي، ادبي، اسلامي او نورو برخو کې دي، یو شمېر پانتونونو ته سپارل شوي دي. دا موضوع زموږ همکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخیستې چې ستاسو پام ورته راړوم.
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرته له محصلانو او زده کوونکو په لږ شمېر ځوانان لیوالتیا ورسره لري. په وروستیو کې یو شمېر ځوانانو دې چارې ته پام شوی او د عامه مطالعې په موخه یې پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې له کمپاین وروسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي. تازه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو محصل امید کریمي 200 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي او د کابل پوهنتون کتابتون ته سپارلي دي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا کار له دې عمله وکړ چې ډېرې محصلان د مخزون په برخه کې لستوند سره مخ وي.
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو. کتابونه بررسی شول ورسره ترچکه 200 کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول. پلان هم همدا چې ورسره لدې به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو. خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کتابونو چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده. که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه، زما لپاره دا نه ستړی کیدونکی کار ده او نور به هم ورته کار کوو.
دغه راز سمو د وړاندې هلمند ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړی و. نوموړی وایي د یاد کمپاین پر مهال 2,000 ټوکه کتابونه ټول کړل، خو د زیاده نشوالي له امله ونه توانېدل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي.
ماته فکر پیدا شو چې زه باید په هلمند کې یو عامه کتابتون رامنځته کړم او هغه به وړیا وي او غني کتابتون وي ترڅو ټول د ټولنې ټول کشرونه دغه څخه استفاده وکړي. نارینه او که چېرې ښځینه برخه وي او یا محصلان وي یا شاګردان وي، نو د دې لپاره د خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د 1,000,000 کتابونو ټارګټ کړو شو چې موږ به 1,000,000 کتابونه ټول کړو او د کتابتون جوړ کړو. نو موږ د شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدلو چې 10,000 ټوکه کتاب راټول کړو. نو 10,000 ټوکه کتابونه راټول کړو چې هغه د مختلفو بخشونو د له طب او حقوق او انجینرۍ او اقتصاد او ادبیات ټول برخونو بخش کې وو. ولې متاسفانه موږ خپل ټارګټ ته ونه رسېدلو. یو مشکل ستونزه دا وه چې موږ د ځای په نشتوالي سره مخامخ شولو. دولت موږ سره غوښتنه وکړه، هغوی ونه توانېدلو چې دولت موږ ته ځای راکړي او موږ د کتابتون په کې جوړ کړو. له اوس لپاره مو په موقت ډول باندې دغه 10,000 کتابونه د قضیه خصوصي پوهنتون ته سپارلي دي ترڅو موږ غني ځای پیدا کړو، بیا هغه ځای ته انتقال کړو او خپل ټارګټ ته ودرته ورسېږو.
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی، نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي. ښاغلی نومیال وایي له دې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري.
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د هلمندي ځوانانو څخه، هغه ځوانانو څخه چې پوهنتونونه خلاص کړي وو او په کورو کې کتابونه درلود. د آزاد مطالعې لپاره دغو کورونو ته ورغلم، دغو کوټو ته ورغلم، میهمانخانو ته ورغلم، دغو څخه کتابونه راټول کړل. په ډېر شمېر کتابونه مې راټول کړل. کابل ته پسې ولاړم. کابل کې ډېری لیکوالانو، ډېری د کتاب د برخې مینوالو او د ډېری د پوهنتون استادانو څخه مې کتابونه راټول کړل. تحلیل مند مې راورسوله. اوس بیرته ماته په خپل کور کې پراته دي، ټول خوندي دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره ستا استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولی شي چې کچیر دوی کتاب پکاری ماته میسج کی ماته زنګوی ز کتابونه ورته رسوم ورته ورکوم چې کله دوی خلاص کړل دوی کتاب مطالعه کی خپل ګټه ځین واخیستل بیا بیرته ماته سپاره نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کیږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه یې کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤل صفی الله نصری آزادی راډیو ته وویل اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو نو د دې کتاب به انتخاب په یوه اړتیا واوړي لکه موږ چې هر ورځ یو څه ته اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا غوښتي دي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغه په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 300 تنې ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کیږي چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتل شو او موږ خلک وپیژنو.
د کتاب ټولونه دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځای غنښتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوی هغه عملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوې دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمون لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیر خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شو بخي ور پام نه وي. دا کتاب په څلور برخو وشل شوی دی چې لومړی برخه سمونه ده. سمونه ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږیدلې ده. په دویم فصل یا څپرکی کې د سمونه 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږیدلې. درېمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتې څخه پیل کیږي د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی. د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کوم ځانګړتیا باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبره ورته کړې ده چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپېږي هغه محتوایي غلطي خو بېخي پرېږدي. هغه کتاب د بڼې د مخېل مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېره تېروتنې لیدې. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو ته بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې یا بې ځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېره ستونزه پېښ کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن کوم متن چې موږ ایډیټ کوو کوم متن چې موږ سموو هغه لارو چارو موږ ته او ادب پوهنځي د یوه محصل په توګه له ټولو درنو استادانو هم د ژورنالیزم پوهنځیو هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. دا کتاب ځینې برخې په سیمه کې ورته کار کړي د کورنۍ دندې په توګه باندې ولولي
عملان دوی ته ځینې برخې په متن کې کار کوي، پروجکتور باندې په سین کې ورته وښیي او دا کتاب خامخا ورباندې ولولي. زه باور لرم چې دوی به په دوو څلورو کلو پوهنتون کې د متن په اړه باندې دومره څه زده نه کړو که دا کتاب چې دوی ته ورښودلی شي یا مثلا کتاب چې دوی ولولي خپل اخذ ځینې وکړو.
لاقب عمر څخه په مننه چې د سمون لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شیر لرو چې په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړی را لېښلې دی.
د محبت لزور نه خبر، د محبت لزور نه خبر، د تنهایی لشور نه خبر. پمای څاو څکانی وکړلې، پمای څاو څکانی وکړلې، ته د خپل انزور نه خبر. لار می په سر بلا پیسې واخستې، سمان یز بین اورورا نه خبر. اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، د چا د زړه لورا نه خبر. ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ته له حاله ګورا نه خبر. د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر.
لاغلی تنها څخه په مننه د خبرونې په وروستیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 3 کلونو په عمر د وږي په 20مه ومړ. له غم او خوشۍ سره چې ژوند غاړه غړۍ کړي دا ازادي راډیوي مجلې دا اونۍ خپرونه له همدې سندرې سره ران غاړم. تر بلې وې مو ته احمد شیبر په خدای سپارم. شدي
خود آسیای شکنی هواد جار جار وطن، جار جار وطن. خود آسیای شکنی هواد جار جار وطن، جار جار وطن. نظم
Yeah.